یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبری مجله کې موزه نوریاس نوری هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سوله کې د همکارۍ د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. د سولې خبرې چې په قطر کې له یو اوږده ځنډ وروسته بیرته پیل شوې دي.
په دې ناسته کې دواړه خواوې مذاکراتو پر چټکتیا او پر ژر بیا پیلېدو باندې ټینګار کړی ده.
په افغانستان کې د جګړې له تیزېدو سره د لغمان ولسونه هم د نامنویو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د سړکونو د خوندیتوب دیونه په پلمه مو په یو راپور کې دې ته کتنه کړې چې د افغانستان سړکونه څومره امن دي. خو چارواکي کال تر بل د ټرافیکي خونړیو پیښو د زیاتوالي خبرې کوي.
په 2009 نوي کال کې 2206 پیښې وې چې په هغه کې 1109 نفر وژل شوي.
یونیسف له سترو اقتصاد لرونکو اروپایي هیوادونو او اروپایي ټولنې غوښتي چې بې وزله هیوادونو سره د کورونا وایروس په برخه کې مرستې زیاتې کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې بحث مو هم په افغانستان کې د جګړو د سختېدو پر عواملو څرخي. خو لومړی خبرونه لرو. احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. د فاریاب ولی لوګدو لانجو وروسته بلخره په کار پایل وکړ. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې لسګونه وسلوال مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي او اسرایلی الوتکو نن هم د غزې پر ګڼو سیمو بمباری وکړې. بشپړ خبرونه. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر سوله خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. هغه ټینګار کړی چې د خبرو له لارې سولې ته رسیدل د ټولو ښکېلو افغان خواوو، سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. په بیان کې د قریشي په حواله زیاته شوې چې د امریکایي ځواکونو مسؤلانه وتل د تاوتریخوالي کمیدل، دایمي اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو لپاره د اوسنۍ موقع کارول خورا زیات اهمیت لري. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د فاریاب ولی له اوږدو لانجو وروسته بالاخره په کار پیل وکړ. محمد داود نن د ځینو سیمه ییزو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره سم د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش سلګونه پلویان چې د نوموړي له ټاکنې سره مخالفت کاوه د اعتراض لپاره د مرکز میمنې لارو کوڅو ته راووتل. یوې سیمه ییزې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل محمد داود د پراخو اعتراضونو له کبله د ولایت د مقام پر ځای د 209 شاهین قول اردو په قرارګاه کې معرفي شو. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د هلمند امنیه قمانداني په یو بیان کې وایي چې په ناوې ولسوالۍ کې 4 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. خو دوی وایي چې په نښتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. 215 اتل قول اردو په یو بیان کې د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې د 2 طالبانو د وژل کېدو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو پر وړاندې په ځوابي عملیاتو کې د 2 پاکستاني وګړو په ګډون 11 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. طالبانو د دې نښتو په اړه څه نه دي ویلي. خو د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر د کندوز په چاردرې، امام صاحب او قلایزال ولسوالیو کې د 5 دولتي سرتیرو د تسلیمېدو او د لغمان په مرکز مهترلام کې د یوې پوستې د 5 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د اسرائیل جنگي الوتکو نن هم د غزې پر ګڼو سیمو درنې بمبرۍ وکړې. د هوایي حملې داسې مهال کېږي چې له تېرې اونۍ راهیسې د دې پیل شوې جګړې د بندېدو لپاره غوښتنې زیاتې شوې. پرون د دې تشدد خونړۍ ورځ وه، خو د راپورونو له مخې نن سهار هم لسګونه هوایي حملو د غزې ښار ولړزاو. د نننیو حملو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې دوی په غزه کې تروریستي اهداف ویشتلي دي. د حمله د برېښنا د پرچوي او د سلګونه ودانیو وبخې او د لسګونه ودانیو د رنګېدو سبب شوې دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي په یوه حمله کې په غزه کې 240 فلسطینیان وژل شوي چې لږ تر لږه 8 تنه پکې ماشومان او 2 نور ډاکټران دي. په ټوله کې په غزه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 190 ته لوړ شوی او ژغورونکي په نړېدلو ودانیو کې په نورو کسانو پسې ګرځي. د نننیو حملو د مرګ ژوبلې په اړه نور تفصیل به د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې واورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن له اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی او او اروپایي ټولنې څخه د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ادارې د کوواکس په نوم د واکسین د نړیوال پروګرام له لارې په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د کموالي د ستونزې د حل غوښتنه کړې. د یونیسف اجرایه مشرې هنری تافور ویلی چې د اضافي واکسین ډالۍ کول یوه مهمه اړتیا ده. میرمن فور په یوه اعلامیه کې ویلي اولوی صنعتي هیوادونه او اروپایي ټولنه که په جون، جولای او اګست میاشتو کې یوازې په 30 اضافي واکسین عرضه کړي نو کولی شي بېوزلو هیوادونو ته 153 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له واشنگتن څخه ډنمارک، آیسلند او ګرینلند ته په 15 ورځني سفر روان شوی. ټاکل شوی چې انتونی بلینکن به نن په کوپنهاګن کې د ډنمارک له چارواکو سره وګوري او وروسته به په آیسلند ته ولاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره پر ځینو نورو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن به د دې سفر په دوام په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا په غونډه کې هم برخه واخلي. هغه به د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار له پیل وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل روسیال سرګی لاوروف سره په دې غونډه کې مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بلینکن به د اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مبارزه او د اتلانتیک سمندر په شاوخوا کې د ګډو ګټو پر پیاوړتیا بحث وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل که غوړی بیا هم دا خبرونه ولولی د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سوله کې د همکارۍ د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول او همکاري سربیره له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د هیواد د شویو ژمنو په اړه هم خبرې وشوې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وړمه ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر خغلی وانګ ای سره هم د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې وې. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې وانګ ای له افغانستان په بیړه د امریکا یو ناتو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. هغه دا خبرداری ورکړی و چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په بیړه وتل به د سولې پر روان بهیر ډیره بده اغیزه وکړي. له بلې خوا له قطر راپورونه وایي چې د سولې خبرې له یوه اوږده ځنډ وروسته بیرته پیل شوې دي. په دې اړه نور په دې رپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي انټونی بلینکن له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې پاړه پر ټلیفون خبرې کړي. خغلی بلینکن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي شاه محمود قریشي سره یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د شویو ژمنو، د افغانستان د سولې په برخه کې د دې هیواد په تلپاتې همکارۍ او د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړي. بلخوا پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپلې همکارۍ ژمنه تازه کړې. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي له انټونی بلینکن سره ټلیفوني خبرو کې محمود قریشی په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او د تاوتریخوالي پر پای ټینګار کړی دی. پاکستان د یوې ټولیزې سیاسي حل لارې د افغانستان د شخړې پای ته رسیدل د سیمې او نړیوالې ټولنې مسؤلیت بلله دی. پاکستان داسې مال د افغانستان د شخړې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې د دې هیواد د عملي ګامونو اخیستو ته پتامه دی. پر پاکستان د افغان چارواکو له سختو نیوکو او کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه له سفر وروسته افغان حکومت وویل پاکستان د عملی همکارۍ ژمنه کړې خو دوی د عمل لیدو ته په تمه دي. افغان حکومت پاکستان له طالبانو په ملاتړ دې ډلې ته په پرنځایونو او تمویل تورنوي، خو پاکستان او طالبانو په زلونو دا ادارت کړې ده. امریکا او پاکستان داسې مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای او تلپاتې اوربند خبرې کوي چې په افغانستان کې د جګړې لمبی بلې دي، خو د جګړې له ګرمېدو سره سره په دوها کې د سولې خبرو د نوي پاړاو پیل ته هم هیله مندي زیاته شوې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مرکچي پلاویو دواړو لوریو ژمنه کړې چې د سولې خبرې به چټکې کوي. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
وروستیو کې د دواړو مذاکراتي پلاوي ترمنځ یو ناستې شوې دي، البته پس له مودو وروسته، او په دې ناسته کې دواړه خواوې د مذاکراتو پر چټکتیا او همداراز پر ژر بیا پیلېدو باندې ټینګار کړی ده، او تاکید پر همدې باندې و چې د کوچنی اختر نه وروسته دا مذاکرات بیرته ژر پیل سي.
طالبانو هم په وروستیو کې ویلي د دوهې مذاکراتو پیل ته ژمن دي. د ډلې د نږدې سرچینې وایي طالبان غواړي چې په دوحه کې د سولې خبرې یوې پایلې ته ورسیږي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه
افغانان خپل ترمنځ ایجنډا جوړ کړي او هغه ایجنډا هلته عملي شي، نه د خارجانو ایجنډا، ځکه چې خارجانو ایجنډا چې دي هغه په مل باندې تحمیلي یو شی وي، او که چیرې د افغانانو خپل ایجنډا وي دا به افغانان سره نږدې هم کړي، او بیا به سبا د دې خپل ایجنډا جواب هم ویلی شي، او د دې ایجنډا په وجه باندې به بیا دوی توافق ته ژر سره رسیږي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت د روانې شخړې بنسټیز حل بیا هم په پاکستان کې بولي او زیاتوي دا هیواد باید وټاکي چې له افغان حکومت سره له دوستۍ او دښمنۍ کوم یو ټاکي. خو دې پښتنې ته د پاکستان ځواب تر اوسه یوازې دومره دی چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د بیا راتګ ملاتړي نه دي.
و امریکا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په سوله کې د همکارۍ د دوام پر اهمیت ټینګار کړی. د بل خوا راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفیر احضار کړی او د افغانستان د یو شمیر چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه هغه ته اعتراض وړاندې کړی دی. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
پاکستانی چارواکي وایي اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی چې په دې وروستیو کې د افغان مشرانو د پاکستان په اړه په سرګندونو ورته سخت جبري اندېښنې او احتجاج رسمي احتجاج وکړي، او په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو د المان یوې مجلې ته په خبرو کې دا ادعا کړی وه چې پاکستان اوس هم د پټکو طالبانو لپاره د تربیت د غرنګې د جلب کولو او یو نور یو منظم نظام هغه لري، او د پاکستان دغه پټکو پاکستان د طالبانو حمایت کوي. د غرنګې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب هم سورج وړاندې په ننګرهار کې د خپل سفر په ترڅ کې په پاکستان باندې د طالبانو د حمایت دغې پاړه باندې ادعا کړې وه. نو د افغانستان سفیر دې لپاره احضار شوی چې پاکستان خپل وته احتجاج هغه ورسي، او د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یو بیانیه هم خپره شوې ده چې په هغه کې دا ویل شوی دي چې پاکستان افغان غاړې ته د مشرانو په سرګندونو جبري اندېښنې رسولې دي، او د پاکستان په بیانیه کې د افغان مشرانو بیانونو ته غیر مسؤلانه ویل شوی دي، او دا دی وی چې دغه به بنسټ تورونه د پاکستان په اړه باندې مشرانو رخصت وی دی، یو مشر نوم نه دی اخیسته. البته دا خبره هم کړی ده چې دغه د افغان مشرانو بیانونه د پاکستان پر نظر د حقیقت څخه لری دی، او د دوی په نظر دغه رنګ بیانونه د دواړو هیوادونو مابین د باور فضا د منځ وړي، او د اعتماد فضا ورپسې نور خرابول شي. دوی دا هم خبره کوي چې د سولې په اړه باندې د پاکستان رول د پامه غورځول شوی دی، او افغانستان نه دا خواهش هم کړی دی چې خپل مسلې خپل ګیلې هغه د پاکستان او افغانستان مابین چې کوم رسمي لارې دي چینلونه دي کینالونه دي دغه د لارې پاکستان سره شریک کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې وخت په دې اړه باندې سن دی ویلي.
د ازادي راډیو خبر طاهر خان چې له اسلام آباد د اپ ډی اړه راپور راکو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی او هغه ته د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه اعتراض وړاندې کړی دی. البته یادونه وړ بولو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمېر افغان چارواکو له پاکستانه هم هغه پخوانی خبره چې پر طالبانو د لخپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی د سولې پروسې ته حاضر کړي ډېر تکرار کړی. د غرض افغان ولسمشر ویلي چې پاکستان اوس باید انتخاب وکړي آیا په افغانستان او سیمه کې د یوه سوله غوښتونکي هیواد په توګه رول لوبوي او که د ګډوډونکي په توګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خبرونه په دوه منی مای کې 25 دقیقې د اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې د ځل د موضوع چیرو چې ولې په افغانستان کې جګړې بیا سختې شوې دي. خو اوس به اقتصادي خبرونه واوري.
ټاکل شوی چې روانونه د افغانستان په سلور د شولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره 1615 صفر انرژي سړی خونی او زیرمتونونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کرنی وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو زیرمتونونو 15.6 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی چې د حکومت له لوري ورکول کیږي.
ارزش مجموعي پروژه که تکمیل شده 5.6 میلیارد افغانۍ است که سوی حکومت افغانستان پرداخت شده.
دغه پروژه د یو کال په موده کې بشپړ پری شوی دی. دغه سړی خونی او زیرمتونونه د 1015 میټریک ټنه میوه او سبزیجاتو د ساتنې ظرفیت لري. دغه سړی خونی داسې مهال جوړیږي چې تر دې وړاندې اکثرو بزګرو او باغلرونکو د خپلو محصولاتو د خوندي کولو لپاره د زیرمتونونو له کمښت څخه شکایت کوه. په بدخشان ولایت کې د 1,250 ډالر په ارزښت د 3.2 کیلومتره کانال جوړولو کار روان دی. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ترڅ کې سلګونو کسانو ته لنډمهالي کاري زمینی رامنځته شوي او ګټې اخیستنې تر سپارلو وروسته به 325 کسانو ته دوامدار کار پیدا شي. نوموړي ویل چې دغه کانال د غخان بنسټ لخوا د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ په چهل دزي کلي کې د 1,250 ډالر په ارزښت جوړیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.8 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.9 افغانۍ.
د یونیسف مشر د نړۍ له وسترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کورونا د واکسین له ګډ پروګرام کوواکس سره د واکسین مرسته وکړي. هنری فور نن وویل اوس سخته اړتیا ده چې د نړۍ په بېوزلو هېوادونو کې د واکسین د پرمخ بیولو لپاره د واکسین مرستې وشي. نور په دې راپور کې
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د کرونا د واکسین د ګډ نړیوال کمپاین کوواکس د تمویل چاري په مخ وړي. د یونیسف مشر هنری تافور دوشنبه وویل د اضافي واکسینونو مرسته د اوس وخت لپاره اړین او بیړنۍ اقدام دی چې په مټ به رامنځته شوې تشه ډکه شي. د کرونا په نړیوال واکسیناسیون کې ستونزې یا د واکسین کمی وروسته له هغه ډیر احساس شو چې په هند کې په کرونا د اخته خلکو شمیر مخ په لوړېدو شو. هند د کوواکس لپاره د ډیرو واکسینونو د تولید ډاډ ورکړی. د یونیسف مشر اغلی هنری تا په خپل بیان کې د نړۍ له وسترو اقتصادي قدرتونو او اروپایي ټولنې وغوښتل چې د کوواکس په بهیر کې درامینځته شوی خلا د ډکولو لپاره د واکسین په مرستې سره خپل مسؤلیت ادا کړي. هغې ویلي دغه هیوادونه که خپل 40% زیرمې هم شریکې کړي د جون، جولای او اګست په مخه به د کرونا د واکسین 1.35 میلیونه ډوزه مرسته کړې وي. د یونیسف مشر زیاته کړې په زلونه یې خبرداری ورکړی چې بېوزله هیوادونه د کرونا د واکسین په برخه کې ځان ته پرېنښودل شي. هند د بلګې په توګه یاد شوی چې که نور هیوادونه هم ځان ته پرېښودل شي ښایي په همغه برخلیک اخته شي. په هند کې تېر یوه شپه ورځ په کرونا د څه باندې 2,01,000 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی چې له ډلې تر 4,00 ډېر کسان مړه شوي دي. د جنوبی آسیا په دې هیواد کې په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 25 میلیونو ته رسیږي چې له امریکا وروسته په ټوله نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو دویم لوړ شمیر دی. د کرونا د واکسین د تمویل لپاره د یونیسف لخوا داسې وخت د نړۍ په وو لویو اقتصادي قدرتونو یا G7 او اروپایي ټولنې غږ شوی چې تمه ده دا هیوادونه راتلونکې میاشت په بریتانیا کې یوه سرمشریزه وکړي. په G7 کې بریتانیا، کاناډا، فرانسا، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا شامل دي. په ځینو دغو هیوادونو کې کرونا تر نورو زیات زیان اړولی خو د واکسین د تولید په برخه کې سرلاري دي او د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره یې د مرستې ډاډ ورکړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د جګړې له تیزېدو سره د لغمان ولسونه هم د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. لکه د افغانستان د نورو برخو په څیر په لغمان کې هم ولسونه له حکومت غواړي چې د لغمان د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات وکړي. د لغمان چارواکي هم مني چې په وروستیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت خراب شوی خو د جدي تدابیرو ډاډ هم ورکوي.
جمعه خان د لغمان د لنګار اوسېدونکی دی. کوم چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د جګړو او امنیتي ننګونو له ویرې مرکز مهترلام ته راکډه شوی دی. دی له ازادي راډیو سره د خپلې سیمې د امنیتي جګړې ایز وضعیت کیسې کوي او وایي د لارو بندښت، هر لحظه د جګړو د امکان پیل او یو شمېر نورې ننګونې د دې لامل شوي چې دی او د پشان ګڼې کورنۍ د مرکز یا نورو نسبي آرامو سیمو کډوالۍ ته اړ کړي. جمعه خان وایي د لغمان په لنګار او یو شمېر نورو سیمو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخ پر زیاتېدونکي فعالیتونه به د دې سبب شي چې خلک له سختو ننګونو سره مخ شي.
لغمان وضعیت ډېر د اندېښنو وړ ده او زر تر زره مرکزي حکومت نه موږ غواړو چې د دې په باره کې به زر تر زره جدي اقدامات وکړي. موږ سوسو د دې موږ دغه خبرې شریکې کړې خو بیا هم زموږ خبرې ته سو غوږ نه ږدي. د لغمان ډېر شاید که کار وغوږ نه کړي نو لغمان به سقوط سره مخامخ شي.
د لغمان یو شمیر قومي مشران وایي په دې خاطر چې ولسونو ته ستونزې جوړې نشي هڅې پیل کړي څو د جګړې له دواړو غاړو سره د منځګړو په څیر یوې حل لارې ته ورسیږي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د لغمان پالینګار ولسوالۍ کې څلور او د مرکز مهترلام اړوند بدیاباد سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته او همداشان په لنګار کې د افغان ځواکونو یو کنډک د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلل. که څه هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلو پوستو او دغلته د یوه کنډک د تسلیمۍ په تړاو د جګړې دواړو لورو ته د سر زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکول شوي خو طالبانو ترې د نیولو او ځایي امنیتي مسؤولانو ترې د تکتیکي شاتک خبرونه تایید کړي دي. خو یوې ځایي حکومتي سرچینې چې نوې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لاسته ورغلې پوستې بېل دی چې دوی ته کوم زیان واوړي د ځایي قومي مخاورو په منځګړیتوب او غوښتنه پرېښودل شوي او طالبان پرې ورننوتي دي. اخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویلي چې پوستې د مخاورو په غوښتنه د جګړې او مقاومت پرته د طالبانو لاسته ورغلي او اوس له دوی سره دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې قومي مشران اړ شول څو د افغان ځواکونو پوستې وسلوالو طالبانو ته د سپارلو پرېکړه وکړي. د لغمان اوسېدونکی او قومي مشر ملک شیراغا وایي دوی په لنګار ولسوالۍ کې د جګړو د پیل او ولسی خلکو ته د سر او مال د زیانونو د وختو د ویر له کبله اړ شول چې له ځایي امنیتي مسؤولانو او وسلوالو طالبانو سره په تفاهم له ځینو پوستو افغان ځواکونه وباسي. ملک شیراغا وایي که دا کار نه وای شوی او ځایي امنیتي مسؤولانو ورسره منلې نه وای ګڼ کلي او ملکیان به د جګړو له کبله زیانمن او یا د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي وای.
خو بیا هلته د قومي مشرانو منځته وکړو چې دلته امغانه نه کېږي او دا خلک د وږي او تیږې پاره کېږي او بس هغه وشو بیا نو طالبانو دې سره کېناستل منځته وکړه او دا بیا نو بس سلامت بیا نو هغه ته ولسو مرکز ته ولسو ساری انګار ته
دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس شوي چې پکې ښکاري وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو تسلیم شوو پوستو ته اور اچولی دی. خو د لغمان والی رحمت الله یرمل بیا دغه ډول تبلیغاتو ته په اشاري سره دا د وسلوالو طالبانو تبلیغات بولي او د وسلوالو د ځپنې په هدف د لغمان په ځینو برخو کې د نظامي عملیاتو ډاډ ورکوي. د لغمان والی رحمت الله یرمل چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ځایي نظامي مسؤولانو په ملتیا د دغه ولایت پالیشنګ او دولت شاه ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې له برخې اخیستو وروسته راستون شو رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین په هدف په عملیاتو بوخت دي او په خبره چې ښې لاسته راوړنې لري. د والی یارمل په وینا دغلته د افغان ځواکونو مورال لوړ دی او ژر به د لغمان ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو لشتونه پاکې کړي. د لغمان امنیتي مسؤولانو هم د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د امنیتي ستونزو خبره مني، خو وایي هیچ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د لغمان د سیمو او خلکو امنیت وګواښي. د لغمان امنیت قمندانۍ ویان شفیع الله افغانی ازادي راډیو ته وویل ټول افغان ځواکونه بوختي څو د لغمان ځینې سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ګواښ او ناامنۍ سره مخ دي وژغوري او امنیت یې ټینګ کړي.
البته خو زمون د امنیتي او دفاعي ځواکونه د دښمن په وړاندې کلک مقاومت او خپلې خاورې او ولس څخه په کلکه دفاع کوي. موږ عملا اوس په عالیشانګ او دولت شاه ولسوالیو کې د مخالفینو د بریدونو په وړاندې د مخنیوي په وړاندې عملیات پیل کړي دي چې دا اوس هم زمونږ عملیات په بریالیتوب سره روان دي چې په دغه عملیاتو کې دښمن ته درنه مرجوب نه موخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په مناسبت د افغان حکومت پر وړاندې درې ورځنی اوربند اعلان کړ، خو نن یک شنبه چې د اختر څلورمه ورځ ده او د شوي اوربند له مودې یوه ورځه وختي، تر دې دمه په لغمان کې د کوم امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړل شوی، خو د لغمان ولسونه له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې اوربند وغځوي او د مذاکراتو د لارې مخکې لاړ شي او وینې تویدنې لړۍ د تل لپاره ودرېږي. کوم چې د لغمان والی رحمت الله یارمل په خپل اختریز پیغام کې وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې ویلي وو چې که د اوربند غځونې نیت لري نو دی په دې برخه کې خپل ټول واک د لغمان مشرانو او دیني عالمانو ته سپاري.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقې اونۍ بحث مو هم په افغانستان کې د جګړو د سختېدو پر عواملو انترخي. نن د سړکونو د خوندیتوب اونۍ پیلېږي، په دې پلمه مو په یو راپور کې البته دې ته کتنه کړې چې د افغانستان سړکونه څومره امن دي. چارواکي وایي ترافیکي خونړیو پیښو له امله مرګ ژوبله په افغانستان کې کال په کال په زیاتېدو ده. یو عمده عامل هم غیر معیاري سړکونه بلل کېږي.
سره له دې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د وټونو او سړکونو د جوړونې په برخه کې ډېرې پیسې مصرف شوي، خو لا هم په دغه هیواد کې د سړکونو خراب وضعیت او په ټرافیکي پیښو کې د تلفاتو د لوړې کچې له امله نیوکې موجودې دي. کمبری او غیر معیاري سړکونه او د ټرافیکي نښو نښانو نشواله په دې برخه کې مهم انتقادونه دي. په افغانستان کې د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د ټرافیکي پیښو له امله د تلفاتو شمیر تیر کال د وړم کال په پرتله ډېر شوی دی. د افغانستان د ټرافیک عمومي رئیس نورالله مراد ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل په هیواد کې کمبری او غیر معیاري سړکونه دي.
دوه زره او نوي پیښې درلودې ترافیکي چې متاسفانه یو زر او یو اتیا نفر په دې کې موږ د وژل شوي تلفات لرو، یو زر اووه سوه پنځه نوي نفر موږ په دې کې ټپیان لرو، او دغه حوادث متاسفانه چې په کې په دیارلس سوه نهه نوي کال کې دوه زره او دوه سوه شپږ دېرش پیښې وې چې په هغه کې یو زر او یو سلو نهه ویشت نفره وژل شوي او یو زر او نهه سوه شپږ دېرش تنه په دې کې ټپیان موږ لرو.
د نوموړي په وینا د سړکونو د تنګوالي سربیره د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د موټر چلولو پر مهال د موټر چلوونکو لخوا د نشه یي توکو کارول هم د ټرافیکي پیښو د کچې د لوړېدو لامل شوي دي. د افغانستان د ټرافیک عمومي ریاست د تخنیکي کارکوونکو استخدام او د سړکونو په جوړولو کې تخنیکي مشورې هم مهمې ګڼي، خو د افغانستان روغتیا وزارت بیا په تیر یو کال کې د هغو ټرافیکي پیښو له امله چې له دوی سره سب شوي دي د تلفاتو شمیر کم ښیي. د دغه وزارت ویان محمد عثمان طاهری
په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 25,911 ترافیکي پیښې له روغتیا وزارت سره ثبت شوې چې 1548 کسان پکې وژل شوې دي.
خو ښاغلی طاهری ونویل چې دغه ترافیکي پیښې په کوم ولایتونو کې ثبت شوې دي. د مئی ولسمه نیټه د سړکونو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. کابل د 100 میلیون نفوس په درلودلو سره د افغانستان تر ټولو ګڼمیشته ښار دی، خو داسې انتقادونه شته چې د ښار سړکونه د موجوده موټرو لپاره ځواب نشي ویلی او ډېر کله د ټرافیکي ګڼګوڼې او په ساتونو ساتونو د لاربندۍ لامل کیږي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې په وروستیو کلونو کې د سړکونو جوړول د سیمې هیوادونو سره د سوداګرۍ، ترانزیت او د اړیکو د پراختیا لامل شوي او ډېرې اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. خو په ورته وخت کې دا انتقادونه هم شته چې په ډېریو سړکونو ټرافیکي نښې او اشارې نشته، هغه څه چې د ټرافیکي پیښو په مخنیوي او کمولو کې مهمې ګڼل کېږي. کاچام حکومتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جوړو شویو سړکونو کیفیت ښه دی، خو ځینې کارپوهان د دې سړکونو په څارنه ټینګار کوي. دوی د سړکونو د ویجاړېدلو لوی لاملونه د کانالیزاسیون د سیستم نشوالی او دغه شان د سړکونو په غاړه د موټر مینځلو لپاره جوړ شوي ځایونه بولي او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان له مخې نه دي جوړ شوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د 25 دقیقې اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې هم پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې په دې وروستیو کې جګړې بیا تیزې شوې دي. خو اوس د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل نه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیر ماښام له خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. د فاریاب ولی محمد داود نن په کار پیل وکړ. محمد داود د ځینو سیمه ایزو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش سلګونه پلویان چې د نوموړي له ټاکنې سره مخالفت کوو د اعتراض لپاره د میمنې لارو کوڅو ته راووتل. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د اسرایلو جنګي الوتکو نن هم د غزې پر ګڼو سیمو درنې بمبارۍ وکړې. د هوایي حمله داسې مهال کېږي چې له تېرې اونۍ راهیسې د دې پیل شوې جګړې د بندېدو لپاره غوښتنې کېږي. پرون د دې تشدد خونړۍ ورځ وه، خو د راپورونو له مخې نن سهار هم لسګونه هوایي حملو د غزې ښار ولړزاوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف له اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی اوه او اروپایي ټولنې څخه د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له واشنگټن څخه دنمارک، آیسلند او گرینلند ته په 15 ورځني سفر روان شوی.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
السلام علیکم ستړي مشه یوسف یو لاستان اگزام د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو خرغلاست هم د بحث په ژوندۍ توګه د ازادي رادیو له سټوډیو اوري. نن په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د اختر نوروسته جګړې ولې زیاتې شوې دي، یا په ټوله کې د اختر درې ورځې لنډمهاله اوربند ولې اوږد نه شو. دې ته په کتو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته یې نیټه په نږدې کېدو ده، د افغانستان راتلونکي څنګه کېږي؟ په دغو ټولو مواردو به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. د اوس لپاره ډاکټر اورزلا اشرف نعمت له موږ سره په بحث کې یو ځای شوي، افغان شنونکي او فعال ده. وروسته به نور میلمانه هم ولرو، تر هغو به له آغلې اورزلا سره خبرې وکړم. آغلې اورزلا، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. د اختر درې ورځنی اوربند ولې تمدید نه شو، ستاسو نظر څه دی؟
مننه ستانګزی صاحب، سلامونه تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته. د اختر په ورځ د اوربند دغه کوم پروسه چې روانه ده تقریبا هر کال د دوه درېو کلونو کې د بحث پرې کېږي او دا تر یو اندازې پورې عملي کېږي. دا زیاتره د طالبانو لپاره ډېر یو تبلیغاتي بڼه لري، نسبت په دې چې واقعي ډول باندې دی وغواړي چې په دغه ورځو کې د وینې د تویدلو نه مخنیوی وکړي. په حقیقت کې لکه څنګه چې موږ لیدلی، د اختر نه څو ورځې مخکې ډېر خونړۍ پیښې وشولې لوګر ولایت کې او په کابل کې په دشت بچي سیمه کې. نو اوله خو دا چې دغه اوربند ډېر محدوده کچه باندې، یعنی د خلکو لخوا د سي استقبال شو خو په هر حال باندې بیا هم د هیڅ نه خو چې په اختر ورځو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو کولای شول چې یو بل سره روغبر وکړي د اختر ورځې ونمانځي. د دې د غزیدل د نه غزیدلو لاملونه خو زیاتره په دې کې دي چې د طالبانو لپاره اوس هم ډیر ستونزمن خبره ده چې دوی وکولی شي اوربند یعنی یو دایمي او دوامداره اوربند ته موافقه وکړي. په دې چې طالبان اوس هم نه دي توانېدلي چې د تاوتریخوالي نه پرته د افغان ولس ته یو څه پیښ کړي او څه مخکې کې ورته د دیو پیژندګلوی د تاوتریخوالي له طریقې نه کېږي. نو دمدې وجه باندې تر هغه وخت پورې چې د دیو هغه اساسي غوښتنې ورته لاسته نه دي راغلي نو دا به ډېر مشکل وي چې هغې یو دایمي او یو اساسي اوربند ته موافقه وکړي یا ورته توافق ولري. د دیو غوښتنې خو دیو همیشه تکرار کړی دی اوس هم چې دیو دوحه کې د دیو سیاسي چارو دفتر دی هغې باندې غږېږي او هغه زیاتره همدغه دی چې زموږ بندیان خوشې کوي او موږ د تور لستونو نه وباسي چې تر څو موږ وکولی شو هغه کوم پیسې چې موږ پیدا کړي دي او په اکاونټونه مو فریز دي او یا غواړو چې تبلیغاتي یا ډیپلوماټیک اړیکې وساتو. په دغه برخه کې د سفر او د پیسو او د کته پورته کېدلو امکانات ولرو. نو د دې په اساس باندې د دې غوښتنې دغه دي دی هیڅکله صداقت نه دی ښودلی چې دوی واقعي ډول باندې د سولې لپاره غواړي کار وکړي. نو په کال کې که درې سوه او پنځه شپېته ورځې دي نو دا درې ورځې په خلکو ډېر لوی پیرزوینه کوي چې موږ تاسو اوربند په اصطلاح وړاندې کوو او په درې سوه او دوه شپېته ورځو کې بس هماغه خونړۍ جګړه روانه ده او په تاسف سره چې ولس د افغانستان خلک د افغانستان ولس د دې لوی قربانیانې دي.
مننه آغلی اورتلا. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر ښاغلی اقبال خیبر هم د اوس له پروګرام سره یوځای شو. ښاغلی خیبر ډیره مننه چې راغلی پروګرام ته. زه غواړم له تاسو د لومړۍ پوښتنه په دې شکل وپوښتم چې د یو د سولې د یو فعال په توګه باندې هغه حالت او هغه شیبه تاسو څنګه ارزوئ چې د اختر په ورځو کې طالب او پولیس سره مخامخ شول، ویډیو یې راوتې او په بولان کې په یو بلې ډزې ونه کړې او ویل چې کار نه در باندې لرو، خو له اختر وروسته له هماغو سیمونه جګړې پیل شوی دی، په یو بل باندې بیرته هماغه پولیس او هماغه طالب ډزې کوي. دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ څه پیغام ورکوي؟ څه معنا لري دغه شیبه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ورزلا خور او ټول اوریدونکو ته زړه له تله درنښت او سلامونه. ستنګلی صاحب، زه د اختر په ورځ له کابل نه روان شو. ما په موټر کې او تر هلمند په دې لارو کې راغلم او مې لیدل چې څه ډول یو سړه سنا ده، څه ډول یو وېرېدلی حالت دی، باوجود د دې چې اوربند حاکم و خو سړک ګام په ګام په بمونو الوزول شوی. پولیس مو ولیدل له نږدې نه په یو بې باورۍ اخته، سره له دې چې جنګ نه و خو انتظار یې ایسته چې وروسته به یو خونړی جنګ کوو. طالبان مو هم ولیدل په ټولو سیمو کې ولاړ و، سره له دې چې هغه ګړی جنګ نه و خو منتظر و له چې مخته به جنګ کوو. نو ما چې په دې کلو کې او بیا له سړک نه هم ځای ځای موټر کلو ته ته، په دې کلو کې مې چې وضعیت ولید د خلکو اروام ولوستله، عینن لکه د زامبیزو یو ښار یا د بلاګانو یو ښار چې چوپتیا او خوپتیا خبرای خلک په هیڅ نه پوهیږي چې څه پېښېدونکي، یعنی له اختر نه ناخوښي، له اختر نه خوند نه اخلي او بیکار انتظار کې روان وي. نو سره له دې چې دواړو نورو سره نږدې هم و، په ډېرو سیمو کې یو بل لیدل هم، اما له دې ورځو خو یې خوند نه اخیست او من مخته د یو بیکاره انتظار شېبې شمارلې چې ښه وضعیت نه و. یعنی له دې اوربند موږ د مخکې مو ویلي وو، له اوربند مخکې مو ویلي وو مطبوعاتو سره چې دې ته موږ اوربند نه شو ویلی، دا یو بریک و، یو دمه وه د نوې جګړې لپاره. دا دی موږ ولیدله چې کله اوربند خلاص و د شپې دولس بجې په هلمند کې جګړه شروع شوله او دلته موږ شاهدان یو، نور تیر شپه مو هم ټول شپه خوب نه دی کړی، نه ماشومان خوب کړی دی، نه میندو خویندو خوب کړی دی. او پرون د ورځې هم د طالبانو نوو سیمو ته ویلي وو چې کورونه بار کړي، هغوی بیچارهګان هم ښار ته د اختر په درېمه باندې کډې را شروع کړلې، په څلورمه هم همدا کډې روانې وې. اوس هم شاوخوا ټول خالي دوکانونه، خالي اپارتمانونه چې نیمه جوړ شوي دي، تر تعمیر تر کار لاندې دي، په هغو کې بیچاره ولس در بدره پروت دی او په ځانې ټوکران را تاو کړي دي، په ځانې رشکۍ را تاو کړي دي، او په ډېر بد وضعیت کې دي، په ډېر بد ژوند کې دي. او د دې تر څنګ له دې خوا ماغه د زوروره جګړه روانه ده، بمبار کېږي او ډي سي توپونه واریږي، چې په ذات کې بیرته اخوا تم چې څوک مري ډېر لږ فیصدي به د جنگ د کوونکو څخه څوک وي، خو لویه فیصدي بیرته زموږ قام دی، زموږ ولس دی، زموږ خلک دی چې هغوی ته زیان اوري. نو زه فکر کوم چې دا اختر ډېر خراب اختر و. له هغه نه مخکې هم موږ جګړې ولیدلې، هلته د لوګر مالی پیس، هلته د برتي او هلته د قرباغ و د ارغنده او د هلمند مخکنۍ جګړه، او اوس دا دوام. نو ډېر بد وضعیت او ډېر بد احساس، اوس هم ډېر بد احساس دی ټوله جامعه کې.
مننه ښاغلی خیبر، وروسته به بیا تاسو ته راشو. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په 0800 202 255 او 0900 993 203 شمېرو باندې موږ ته زنګ راووهئ. همدارنګه که سکایپ کاروئ، ازادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ ادرس دی، کولی شئ تاسو هم لنډ خبرې وکړئ. خو تر هغه مخکې به خپله دویمه پوښتنه له آغلې اورزلا مطرح کړم. ډاکټر اورزلا، د افغانستان د حکومت مشران په خپله ولسمشر اشرف غنی دا جمال شپیګل مجلې سره مفصله مرکه کړي، پاکستان یې ډېر ننګولی دی، ویلي دي چې هلته د طالبانو څخه د حمایت منظم سیستم موجود دی، شوراګانې یادې کړي دي، او دغه هېواد یې بیا په دوه مخۍ تورن کړی. د اختر په ورځو کې د امنیت سلاحکار عبدالله محب مشرقي ته تللی او هلته یې وویل چې پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. په دغسې حالت کې چې ډېر تورونه په دغه هېواد په دغه باندې لګیږي، فکر کوي دغه توقع چې پاکستان د ښه همکاري وکړي سمه ده که څنګه؟
مننه. پاکستان زمونږ تر ټولو لوی ګاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره کوم داسې تهاجمي رویه کومه فایده به ونه کړي، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی، یو اندازه د عام خلکو مقطعي حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دغه اوسنۍ پروسې ته لږ څه زیان ورسي. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ د هغې شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره د دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی، او د هغې په مرسته یو څه ستونزې ډېر د دې 50 یا 60 کلنه تاریخ په پړاو کې که مونږ وګورو همدغسې یوه ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کیږي. اساسي خبره دا ده چې من د دې لوی ګاونډۍ سره په تفصیل کینو، او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت د هغې هغه استحکام دی ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو، او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغلته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو، خاص طور باندې دا چې تر ټولو لوی ګاونډی دی، د دیو په فایده به وي، نه د دیو په ضرر.
مننه ډاکټر اورزلا.
دغه کوم بیانات چې موږ سیاسي چارواکي کوي، دا زیاتر د دیو خپل هغه تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره سنځو لپاره یو لارې د حل پیدا کی.
مننه. مخکې له دې چې ښاغلی خیبر ته ورشو، دوی مپختنه لاغوی مطرح کو، یو اوریدونکو په سکایپ باندې لرو، دوی ته بوار ورکو. مهرباني وکړئ خپل لنډ نظر راته ووایئ. موږ د اختر نه وروسته د جګړو په زیاتېدو خبرې کوو، او دا چې د افغانستان راتلونکی به څه کېږي په همدغه لنډ مهال کې.
خیبر صاحب تا او اغلی اشرف تا او ازادي راډیو ټول محترم او کارکونکو اوریدونکو ته فهم نورانی در سره پلی کوم د لغمان څخه
ښه مهرباني وکي موږ پروګرام د اختر نورست د تاریخوالي په زیاتیدو باندې لرو
موضوع می اوریدلې دا
ښه
موضوع می اوریدلې دا زما له د جګړې له دواړو خواو څخه دغه غوښتنه ده او دا پیغام مې دی چې نور بس افغانان نور مزوروي د خپل شخصي غوښتنو نه لاس واخلي او پرې دې چې افغانان نور دې آرام سا واخلي. یعنی سانګزه صاحب تاسو باور وکوي دلته پالنګار کې جګړه روانه ده همدا اوس هم او ډېر بد حال ده. کورنۍ داسې کورنۍ دي چې د یو من وړو د اغوستلو وس نه لري. بیچارهګان د الینګار نه راوتلي دي همدارنګه د نورو سیمو نه په مرکز کې یو بل ځای کې اوسېږي. نو ډېر زیات بدبختي ده په ټول افغانستان کې همداسې ده. زما له حکومت څخه هم همدغه غوښتنه ده چې راځي نور د خپلو شخصي منافعو څخه د شخصي غوښتنو څخه لاس واخلي. د طالبانو څخه مې هم همدغه غوښتنه ده چې لږ انعطاف پذیري وکوي د ولس په خاطر او رحم وکوي په افغانانو باندې او پرېږدي چې افغانان د آرام سا واخلي خبرو ته ادامه ورکوي. ځکه چې د خبرو له لارې زر کاله نور هم جګړه وشي نو بیا به هم د خبرو له لارې مشکل حلوي. نو حکومت نه مې هم همدغه غوښتنه ده چې د خبرو په مخ کې د خنډونه نه پیدا کوي او پرېږدي چې دا د دوه کوم تړون چې دی که څه هم یو څه ناڅه نقص شوی دی خو بیا هم غوښتنه مې دا ده چې پرېږدي چې دغه تړون په کامله توګه عملي شي په افغانستان کې. ځکه چې په افغانستان کې د سولې رات
تک تڑون پوڑے وعلیکم السلام مہربانی
اقبال خیبر صاحب محترم ته د تیر اختر مبارکي تاسو ته وایم او د تم د تیر اختر مبارکي وایم. د قرباسو سپینې خبرې کوي واقعا دلته درې ورځې وربند زموږ په جوزجان کې خصوصا په ټول افغانستان کې دا وربند چې راغی خلک څه ناڅه ورته خوشاله و. خو زه د اقبال خیبر صاحب خبرې تاییدوم خلک به آیندې ته د دې درو ورځو اندېښمن و چې درې ورځې بعد به بیا د افغانانو پر باندې څه بلا راځي بیا به څونه منډې پرې کېږي څونه ناویانې به کونډې کېږي بیا به څونه تور پیکان په خاو کړيږي بیا به څونه یتیمان د بابا پر کټر باندې درېږي. نو دغه اوسنۍ هغه درې ورځې مخکې اندېښنې والې اوس تاسو اوس ګورئ په جوزجان کې عملیات روان دي. دا اوس جنګ دی او خصوصا په یلمن کې هغه ښځې چې چا ته نن په لو نه ولیدلې نن په نیمرو کې ناستې دي پر ځانو باندې ټوکرانه سرخولي لکه دی چې وایي واقعا خلک خوب نه کوي. دغه اوسنی وربند چې موقتي وربند و دا سپي الله جانه خلکو داسې بغې لکه د سرطان یو سړی چې د سرطان په مرض اخته وي او ته د یو څو ساعتو د درد پیشکاری ورکه دغه وربند داسې وربند و. خلک دایمي وربند غواړي خلک صلح غواړي خلک د توپک قرنچین غواړي د قلم سره مینه غواړي.
مننه ژوندۍ اوسې قاري پښتونو له جوزجانې خبرې وکړلې. بیرته براشو د پروګرام میلمنو ته ښاغلی خیبر د افغان ولس خو ځان ستړی که دا څو کاله د سولې لپاره غږونه پورته کړه. تاسو یې لویه بېلګه یاستئ. له هلمند راغلی ان تر شمال د افغانستانه مو پلی مزل وکړه د سولې په خاطر باندې مګر تاوتریخوالی لا زیات شو. چا د افغان ولس غږ وانه اورېده؟ څه فکر کوئ که په کور دننه غږ نه اورېدل کېږي ګاونډیانو ته مراجعت څنګه ده په داسې وخت کې خصوصا پاکستان چې ویل کېږي طالبان تمویلوي او هلته یې اډې دي او هغوی له هغه ځایه امرونه راخلي؟
ګورئ ستانګزای صاحب نږدې که ووایو په 1950 کال راهیسې تقریبا دوه اویا کاله سو په افغانستان کې د شرق او د غرب تازه جګړه شروع شوه. لکه لږ نه مخکې د انګریز او د تزاري روسیې بحث کو ان له هغه وخت خدای دې نږدې یو نیم دوه سوه کاله سو چې په افغانستان کې د لوی بلاکونو ترمنځ جنگ دی. اوس هم افغانستان کې نه د طالبو د عسکر ترمنځ جنگ دی نه په کور دننه جنگ دی او نه بلا کومه مذهبي او سمتي او ژبنۍ جګړه ده. دلته جګړه دا وخت مطلق د چین او د امریکې د
د روس او د امریکای د پدانګری ډول اوس چې نوې چپره شروع شوې ده د چین او د امریکای د ګوري تاسو ګوري چې امریکای په چین کې د نو مداخلو لپاره لاس شروع کړ ته د غیر په مسلمانانو کار ته په تبت کې په دلای لاما او په دې خلکو کار او ته په انکانګ باندې کار لرل او دلته د چین له لوري د دوو لوی پروژکټونو شروع کیدن چې د سیفیک د بل وان بیلډ وان روډ ده دا د چین لپاره حیاتی لوی پروژکټونه دي چې نهایت لوی اقتصادي ارزښت ورته لري او دا د امریکای نه
فکر کوم د خغلی خیبر ټلیفون قط شو موږ بیا ورته زنګو هو ترغه پوری بل اغلی ورزلا اشرف پختنه وکړو. اغلی ورزلا یو بحث چې په دې ورځو کې مطرح شوی دی ان د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا په ملګرو ملتونو کې هم د افغانستان د جنگ غندنی شوی دی، څه فکر کوي؟ یوازې غندنی کار ورکوي کنه باید حداقل نړیواله ټولنه پراس کې ملګری ملتونه چې په افغانستان کې ډیر کیلم دي هغه سرلاري هیوادونه دوی باید څه ډول اقدامات وکړي؟ یوازې غندنی کار ورکوي کنه عملی اقدامات هم ضرور دي.
مننه ستانګزای صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اخرنی بیانات یا غندنی د ستاینی ور دي په دې چې کله کله همدغه اوس په فلسطین کې ډېر یو خونړۍ جګړه روانه ده او موږ تاسو ټول خبر یو چې دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې د هغې جګړې په حق له باندې یو نتیجې ته ورسېږي او یو بیانیه ورکړي. هغلته ماشومان وژل کېږي په هره ورځ کې. د هغې په مقایسه باندې که موږ وګورو په دواړو اخرنۍ پیښو کې، خونړۍ او پیښو کې، په افغانستان کې ملګري ملتونه امنیت شورا زر تر زره اعلامیه په نشر وسپاره او خلکو یې خبر کړل چې دوی دا حادثې یا پیښې محکوموي. نو اصلي خبره دا ده چې په دې محکومولو او په دې بیاناتو کې کوم فایده نه کیږي، په دې چې افغانستان خلک او ولس کاملا ستړي دي د دې جګړې نه. په دغه یو جګړې نه چې لکه څنګه چې خیبر صاحب وویل، واقعا دا د افغان د ولس جګړه نه ده، دا د طالب او د عسکر په ترمنځ یوه جګړه نه ده، دا یو منطقي سیمه ییز یو نړیواله جګړه ده چې موږ پکې ده د سوزیدو د لرګیو په توګه باندې سوزو په دې څلوېښتو کالو کې. نو اساسي خبره دا ده چې امنیت شورا د ملګري ملتونه باید هغه خپل قدرت او هغه خپل ویټو په دغه برخه کې په عملي ډول باندې په کار واچوي او دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دوی سره دغه قدرت او دغه صلاحیت شته، د افغان خلکو سره دا نشته. د افغانستان د حکومت سره هم دا قدرت او صلاحیت نشته، ځکه د افغانستان حکومت د طالب په نامه باندې یو جنبش سره مخامخ نه دی، د سیمې د قدرتونو سره مخامخ دی. نو د هغې د وجې نه اساسي توقع یا کوم اندېښنې چې د افغانستان خلک لري هغه دا ده چې ملګری ملتونه قدمي کوم قدمونه په عملي برخه کې کولی شي واخلي چې دغه ستونزه حل شي. موږ ولې د چې د سولې پروسې تر نامه لاندې کومه خبرې چې روانې دي، د دې کوم عملی نتیجه د افغانستان ولس لپاره نه دی لیدل شوی. بهرنیان پکې دغه شوې ساتل شوې دي، په بهرنیانو حمله نه دي شوې دي، لیکن افغان ولس ورځ تر بلې زیات رنځوري په خارونو کې، په کلیو کې، په باندو کې، په مختلفو سیمو کې. نو د دې په اساس باندې د افغانستان خلکو توقع یا تمه د ملګرو ملتونو نه همدغه دی چې دوی خاص طور باندې د امنیت شورا، ځکه لکه څنګه چې تاسو ویلي، دوی هر کوم یو نفوذ او یو قدرت لري چې کولی شي چې په واقعي ډول باندې په طالبانو فشار راوړي چې دوی دې دغه وسلواله جګړه لاس ونیسي او راشي سیاسي
دګر کې خپل فعالیتونه شروع کړی. مننه اغلی ورزلا. خاغلی خیبر، ساس ټلیفون مخ کې بند سو، کولای سي خپل خبري په مغه سوال کې لیک نورې مو کوي لاندې. البته بیا به بل پختنه مل تاسو دا وکم چې د ملګرو ملتونو لپاره څه کول پکار دي؟ یوازې غندنې کار ورکی چې هغه د اوس هغه د غندنې پیل کړی دی د افغانستان د جګړو.
ګورې ستانګزای صاحب، دا ډېره واضح ده چې د دنیا جګړه په دې وطن کې په اقتصادي مسایلو ده او په اقتصادي مسایلو کې ترحم نشته. اوس خو په دې څلوېښتو کلونو کې نږدې 2 میلیونه رسمي اعمارو له مخې افغانان وژل شوي دي چې 6 میلیونه نور هم وژني. دوی ترحم نشي کولی، ترحم نه کوي. نه امریکا کې، نه چین کې، نه روس کې او نه پاکستان کې، چې دا د افغانستان د جګړې اصلي لوري دي. او پاکستان له بده مرغه د دنیا له دغه جګړې نه په دې نیت استفاده کوي چې خپلې پرونۍ هیلې ته ورسي، چې افغانستان د 15 صوبې په ډول د ده تر واک لاندې رامنځته شي. نو ښه خبره دا ده، ګوره دنیا بیا هم رحم نه کوي او بیا هم موږ یو کاذب انتظار، یو دروغجن انتظار د دنیا لپاره، بس په ځانګړي ډول د امریکې لپاره. د امریکې په وس هر څه دي، هر څه کولای شي، یعنی په پاکستان فشار رامنځته کولای شي چې جګړه ودري. ما نه دري ولې ودري؟ اوس دغه جګړه د امریکې په ګټه ده چې په سیمه کې روانه ده. د ده د پاتې کېدو لپاره هم بهانه سازي کولای شي او بیرته افغانانو کې هم دا روحیه ایجادوي چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو. نو اوس چې جګړه هر څوک کوي، دا په دې معنا ده چې موږ افغانان مجبوره کړي چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو، چې مزه یې له دې وطنه. بل د ملل متحد په ارتباط، ګورئ نږدې یو میاشت مخکې موږ له ملل متحد سره ناسته وکړله. موږ ورته د دغه وضعیت ښکارندویي کوو، د دغه وضعیت تصویر ورته وړاندې کوو. هغوی ولاکه که دا خبره لا اخلي د افغانانو او د عملي کار خبره خو یې بیخي لرې ده. یعنی دومره بې تفاوتي ملل متحد له افغانستان سره روانه کړې ده که یې چې حد یې نشته چې بیا لږ بحث جدي ورسره کوي، وایي چې امریکایان موږ نه داخلوي چې دې پروسه کې. نو دا ډول خو بیا د ملل متحد شتون په دنیا کې تر سوال لاندې راځي، او یا له افغانانو سره افغانان تیر باسي په دغه خبرو کې چې زما په وس نه ده. حال دا چې ټول قدرتونه له دوی سره دي. نو هیله مو له نړیوالې ټولنې، له ملل متحد څخه دا ده چې حداقل موږ ته د انسانانو په سترګې وګورئ. په دې وخت خو
خغلی خیبر مننه. خغلی اورزلا، له تاسو غواړم ورسته پوښتنه دا وکم چې د افغانستان د امریکا او د ناتو د ځواکونو د وټلو نیټم دغه دره په نګدي کېدو دا ویل کیږي چې ان مخکې بلغه نه دا بشپړ شي. د افغانستان راتلونکو څنګه ارزوي؟ د هیل لپاره څه شته؟ لاند کپ یو نیم دقه کې وایدا. مننه.
مننه. افغانستان داسې یو ملک دی چې د دې ناتو او د بهرنیو ځواکونو د راتګ نه مخکې هم موجود و. د دې د تللو نه بعد هم به دا مملکت، دغه سیستم، دغه نظام به موجود وي. ستونزې به خامخا راځي، لیکن زما پوره اطمینان دی چې د افغان ولس، د افغانستان امنیتي چارواکي چې د افغانستان امنیتي هغه عسکر چې نن د افغانستان تر بیرغ لاندې خپل د خاورې نه دفاع کوي، دوی به په پیاوړي ډول باندې خپل د خاورې نه دفاع وکړي. اساسي ستونزه د دوی د وتلو نه، په نظامي وتلو نه نوینم. ستونزه یا اندېښنې چې دي هغه د دنیا، د نړۍ تعهد دي په اقتصادي او پرمختیایي برخه کې د افغانستان سره پاتې کېدل دي، چې په دغه برخه کې موږ ډېر زیات کوشش کوو چې په مختلفو پلاتفورمونو، د مختلفو پلاتفورمونو د طریقې نه دغه پیغام د دنیا لپاره ولېږو چې دغه ستونزې په افغانستان کې په دې څلوېښتو کلونو کې پیدا شوې دي، د دې د حل لپاره موږ ستاسو پرمختیایي کومکونه او مرستو ته تر ډېر اوږد مهال ضرورت لرو. نو هیله من یو چې دغه کومکونه او دغه مرستې د افغانستان سره ادامه پیدا کړي. د دیو نظامی حضور لپاره اوس د سډیر حیاتی ضرورت باندې خپل قدرتونه پیاوړي دي او کولی خپل د خاور نه دفاع.
مننه کوم. د افغانستان د څارنې او ارزونې د ادارې مشر او افغان شنونکي او فعال ډاکټر روزلا اشرف نعمت، له تاسو چې پروګرام کې مو برخه واخیسته، ورسته پوښتنه له خاغلی خیبر کوم. خاغلی خیبر، یو نیم دقه وخت لرو، کلند راته وای د افغانستان راتلونکي څه کیږي په داسې وخت کې چې بهرنی ځواکونه پوتلو دي؟ لاند کوی. مننه.
د دنیا په خپل لوبي روانې ساتي. په دې ځمکه زموږ هیله له خپل قام څخه دا ده چې ګوره ومو لیدل په څلوېښتو کلونو کې چې کوم محشر هغه په موږ راوست. ښه خبره دا ده چې زموږ خلک چې هر ځای دي، همدا اوس هم د دغې جګړې په خلاف چې هر ځای دي، دوی باید راووځي. دوی په کورونو کې ګوره د بدلون خبرې نه کیږي، چې سم سړک ته راونه وځي او تظاهر ونه کړي، ځان ښکاره نه کړي چې زده دی غواړم
اما از مش خلق دا وقت مطلق په کنجونو ننوتی په کوټونو ننوتی په مساجدونو ننوتی دي ترغه چې خلک اواز پورته نکي او سړک ترونوځي بل ځغ داګیز نکي واټ ترونوځي ترغه په دنیا از مش خبره ناوړي او ترغه یو قامي ولسی ځواک او قدرت رامن سنشي دنیا از مش خبره په هیڅ صورت ناوړي نو څه خبره دا ده او واقعي خبره دا ده چې د خلکو زور د خدای زور دی راځي چې خپل سره متحد شو خپل اوازونه سره یو ځای شي.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د ولسي حرکت مشر او بنسټګر ښاغلی اقبال خیبر. 15 خیونیز بحث مر سره واورید. ډیره مننه کوم اوریدونکو له تاسو نه هم نن په دې وغږیدل چې د اختر اوربندولې اوږد نشو د افغانستان راتلونکي څه کیږي. میلمنو په دې باندې بحث وکړو. ځین اوریدونکو ته مو هم وخت ورک.